درنو دوستانو ستړي مشي دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوسته چې وګړي د ډلهیزې وژنې، جنګي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپور کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څیړل شوی چې د دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې 13 ښودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په ریپور کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې شوي دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبرکړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کیدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولی. د تورخم دروازه د فبروري له 28 راهیسې د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټې افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې ترلاسه کړي بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولي د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهالې اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبې په ورځ د قرغیزستان په پلازمېنې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک کړ شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شو د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوې او ترمنځ اړیکې زنډول شوې دي. تاکل شوې ده چې افغان سوک وهونکې زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولۍ سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زماني مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زماني یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 28 ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوې خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورټ سروې راوړئ چې افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبره وچی وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، خو بزغلي څنګه کېښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وچی. دې ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دا ازادي راډیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګراتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګریو او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې هم وشوې، خو هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په غبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوعه سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپله خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هر میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مورجانه مریضه ده، لاره بنده ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرلې چې مونږه مغل ته وروړې وي. مونږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو له امله د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکۍ مې د شکر ناروغي لري چې دا ډېرې خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر میاشت موږ له ګاونډ هېواد پاکستان څخه ورته درمل لا غواړو چې دغه لاره اوس بنده شوې ده او موږ ته لږ مشکل دی.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغۍ اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغیو لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د ګاونډیو له احتیاج خلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې سرمایه ګذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د دې مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیته درملو د نه موجودیت له امله ډېرې افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کېدو وړاندې په ورځني ډول له اویا تر اتیا ناروغان چې سفري اسناد به یې درلودل پېښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د تېرې فبروري میاشتې له 28مې رئیس د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په شکل کې ناستې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه یي ډول درې پرلپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا یو میلیون ډالر زیان اوړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسبيليټي ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړونو نو لامل حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې د افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل بریکنیا فاسو مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلې. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل:
زه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی، ځکه تر پخوا هم لري. زه پخوا کولی شو چې تعلیم وکړي او کار ته لاسرسی هم، اوس د کار محدودیت هم دی، باندې د تعلیم محدودیت هم دی. ترپونو ښځې ډېرې له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې دوی چې له کومو تاوتریخوالو دغو سره مخ کېږي، دوی نسی کولی ژغ پورته کړي. په ټوله کې یعنې ښځې نسی کولی اوس چې خپل ژغ پورته کړي، روغتیایي اسانتیاوې نه لري. بیا هغه نجونې چې دي دا اوسني کس له تعلیمه راګرځول شوي دي، دا ټول یو قسمه له روحي فشارونو سره لري.
دغه راز ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګښتیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. دا خبره داسې وخت کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړایې داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې درواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي:
وضعیت حقوق بشری افغانستان په شدت نگران کننده است.
د افغانستان بشري وضعیت په شدت د اندېښنه وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو اوس موږ مقرري غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 1440 او 15440 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي، خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورټ
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس همسته کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي ترڅو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرو پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیرې کړلې چې بالاخره هغه راجستر شلو، نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي ترڅو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتا ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی، یعنی کله چې بعض وخت کې ستاسو کار راجسترم کې بیا میسج کې بیا شاغه ته بیا مراجعه وکي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف یې د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 18 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله ایکسپانه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونون کې باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیښو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډېره مهمه خبره ده. فرضاً دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ و چې ډېری خلکو او ان د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څه هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ په اړه د جدي چلند خبره کړې، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو ته د ښه مخابراتي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅې وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا متحده ایالاتو په اوکراین کې د جګړې د درول لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جیو د ډلې د نورو غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیزې شوې چې روسیې په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری راسره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو واورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پرمختللو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل موږ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنډه ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازي لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړي توګه د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی دی. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګه ویل شوې چې موږ د سمدستي اوربن لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عادلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوي چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربن سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربن موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اورباندې ولګول شي. البته انصر د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغي خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو یې ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ټرمپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ټرمپ ومني. خو په عین حال کې روسیې هم د اوربند هڅو سره سم د په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپلو پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یوه پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحه لاندې کړې وي او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډېر زیاته مننه نوریاس نوري وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې راسره جزئیات شریکول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا د ازادۍ راډیو ده. د روسي په دی ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو غړ غړ ډیره تر سرګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهار تر ماخامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونه تستنیږي. دوی وایي پروژه کې کارونه د پوخا پرتلا کم شوي او د خلکو روزګار هم خنه دی چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورټونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې بېوسلي او بیکاري او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینې مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوک ته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دي اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکارۍ د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت د روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د وی خبر پاڼې په خپرولو سره ویلی و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا وزارتونو او د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیاو د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي و چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمه ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
بلوڅ وسلوال ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا کړی دا چې د جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 214 امنیتي کسانی ټول وشلې دي. دوی ویلی دی دا کار ځکه وکړه چې د پاکستان پوځ ته د بندیانو د تبادلې لپاره د دوی ورکړی وخت پای ته ورسید خو د پاکستان پوځ پرې عمل ونه کړ. یادې ډلې ویلي چې د دوی خوا ته هم د 5 ځانمرګو په ګډون 2 وسلوال وشل شوي خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې برید کې 26 مسافر وشل شوي. هغه وویل دا شمېره لوړېدای هم شي ځکه چې په راخوش شوو 345 مسافرو کې 10 ټپیان دي. د ده په وینا په وژل شوو کې 13 د پوځ او ملیشیا عسکر دي، 3 د ریلوي او نور د اداري چارواکي او پاتې 5 عام وګړي دي. پوز تر دې وړاندې د مارچ په 12مه په یو بل بیان کې ویلي و چې د بلوچستان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 3 مشکوک وسلوالې وشلې. د دوی په وینا په هغه عملیاتو کې د اف سي ځواک 4 سرتیري هم وشل شوي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د هیڅ لوري ادعا نشي تاییدولی. اوس هم راځو د روژې رنګونو ته.
زمانم سب الرحمن د نن رهار ولایت سیدن کې مګه څنګه چې سکاله روزه ده سم لحاظ نه خدا یا خدا تم دا نشتره په خدا ملبت چې لږ اشته ور کارو بارونه نشتره ځکه وضعیت خراب دی او په توش تر سیدلې دي.
مینه حسن ام افغانستان څخه په لومړي سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړي توګه د افغانستان ولس او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پیشلمي وروسته بیا هغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته هغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچني اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پایته. د روژماتی لپاره تیارای نسو او د روژماتی لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژماتی دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو میو څه باید یادوري وکړم دا حقیقت نشو یوهلی چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کمواله یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورستر بلې سختي ګوډيري کورنۍ د خپلې ورځنی نفقه پیدا کولو لپاره لږې د ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه. لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه ده، خو سکل په دې سخته ده چې په خپله د نهه کسیزې کورنۍ سرپرست یم، کار روزګار نشته. مخکې حکومت کې بیا هم ښه وه، وظیفه مې وه. ماشومانو زړه کېږي، زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو، خو چې پیسې نه وي، کار نه وي، پیسې به د کومه راشي؟
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا وم سم بعد موسو تله.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
زما داسې ده کې زما په چلو شغو وزاړم، اما هېڅ موقع نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په